د هر هغه ډلې لپاره تر هغه ډلې لپاره زمينه سازي ده چې هیوادونه ویره تل لري. د نورو هیوادونو ملاتړ به همدغه وي چې په افغانستان کې داسې داسې ساختار د داسې دولت یا حکومت ملاتړ وکړي چې هغه د دغه سي پدیدې په فکري لحاظ پلوي نه وي. نو که چېرې د طالبانو ملاتړ کېږي هغه که داعش وي که د بلې نیابتي ډلې وي په متحد مستقیم ډول د هغو ملاتړ دی. طالبانو ملاتړ په هېڅ معنا د بلې ډلې مخنیوی نه شي کولای بلکې نورو ډلو ته زمینه سازي کېږي.
کور ودان د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو دا چې دا ډله په اوس وخت کې په کوم هېواد کې ډېره فعاله ده په دې اړه یې خپل نظریات را سره شریکول.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه ول لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس به خې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به پلاب مې مورته وسپارلې لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلاب مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. ملتیا هم وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله یې وګټي او خپله یې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبانو حکومت د دوی دندې ورنه اخیستې او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډېره پورې د ښځو سوهند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې ولی اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي. وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا ده چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا ده چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی سي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوهرم یک بلند است ماشش
سره لده چه میره می دیر ماشخی خوزما و دا اولادونو دلگه پیسی نرکوی دسی وقتم شوی چه لما سره 15 افغانی هم نوی اصلا زما و دا اولادونو پر ورانده می ده مسئولیت احساس نکوی میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت کیگی حیران نایم چلو کمی کرم دسی چه وایم پیسی رکلا وی خزی پیسی چکوی ډیر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي له ښکلا سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو اوس دوی ټول بېکاره دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې که اولادې مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي هغه هم که ورکړو ښه ترخه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري لکوره بهر اکم نظام نه پریدي چې کار وکړي خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبره په نورو ظلم مصرفوي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې بلکې هغه په کورنۍ ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغه بد اثر لري ځکه لفظي شخړې لیدې نه رامنځته کېږي او په ټوله کښې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کښې هېڅ یم ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی طبعا چې هر چېته بې ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کښې سړی خو ټوله ورځ په کور کښې نه وي هغه طبعن دبه ځي یا به بیرون وي کله نا کله مثلا مېلمه را ځي یا په کور کښې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کښې پیسه ونه لري خو نه کېږي نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي شپې چې سړی را شي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی تر منځ ویل ماویل کېږي نمدا چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي په افغانستان کښې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي څه موده وړاندې د کابل ته تللې وم هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به وي چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی
بله تاسو پس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړئ او افغان میرمنې مو ولیدلې څومره یې په دوی تاثیر کړی وه طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کښې څومره تغیر راغلی وه
ډېر تاثیرات پې اچولي دي نوي رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کښې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بې کاره شوي مخکې هغه اقل یو کار درلودو یو خیاطي بې درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغسې چې مخکې دوی کمایي کوله عاید یې درلودو اوس نه شته ځکه د کار له کمښت سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول دا ډېره دردونکې وه
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولی په کور کښې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي تاسو مشوره د کورنیو نارینهوو ته څه ده دوی دغه وضعیت چې اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې حد اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشته جان یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي که هغوی مثلا پخوا دفتر کښې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کښې اوس دوی کولی شي ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده لاسي کار یې زده دی مثلا د ماریو کار دی ګلدوزي ده دغه شیان یې زده دي که سړی مثلا خپله دوی څه په مالي برخه کښې کومک نه شي کولی پیسه نه شي ورکولی ګټه وټه یې نشته مېرمنو ته د وسایل را وړي هغوی خپله کار کوي شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي که وسایل ورته واخلي دی کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی. اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو دغه پیرو پلور بيخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره وړل شي خرڅول شي. موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وي دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغې باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته وړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې همغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغې څخه لاسته راوړي چې خپلې ستونزې پرې حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کړه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کړه، نارینه مرسته وسره ونه کړه، بل اخر خبر چیرته رسیدي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حوالات دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد به اندازه لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې مبالغه ونه شي، 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولی پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي او کراچۍ کې کړي، بیخي هغه شنه ترکاریم پرې واچوي، نو لس شل روپۍ به د ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نه زړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي، چې د فکر کومه د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. حداقل که شل روپۍ، دیرش روپۍ، 50 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو وګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولی پټوله کې که اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزې څخه به راووځي.
داسې یو مېرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې داسې مېرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلم، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد به اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو، د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته، دی حتی ما قیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبوره شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي، دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې اداقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي، اداقل هغه سي ستونزې دوی ته له جګر خولې نه پیدا نه شي؟
ټوله کې د ستونزې لارې وازې دانش کېدلی چې دوی په کور کې کېني او زړه وخوري. هره ستونزه چې ده هغه د حل لاره لري، که دوی چېرې خپل همت له لاسه ورنه کړي او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نه وي، بیخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي. په اوسنیو شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مارۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارۍ ته ځکه هغې ویلی وی چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیې اخلم، بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللي په دوه سوه یې خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دې ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایې، مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یې ورکړه چې میرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به یې ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي، که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم نو بانک مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، هغه خلکو دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ور باندې راشي او هغوی هره ورځ پیسه مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله د همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بې ته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي، نو پیسه باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسه نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بحتال کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه وو سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یوه میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه مېړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري؟
ګورئ، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ د هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پکې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په تازه کچری و مرمن له ذهنی اړخه او بیا له جسمی اړخه آرام نه وي او هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړه سي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اول دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفو نه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټولنه کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرماو وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو، په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، بدن دې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل، دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خپرېږي. پیل کې به د لسم ټولګي د جغرافیې په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به ځمکه ولولو. دا چې ځمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافیې کې د ځمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلوموو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د ځمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان ځمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی: الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بار له سطحې څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي: الف، د امو حوزه، با، د هلمند حوزه، جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر پر لوړوالی پیل د رخت او وینګي کلا تر سیمه پورې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي چې په عمومي توګه د ګودزره دشتې، جهندوم، امیران دشتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هېواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادې
راغلی. دی ولسم ټولګي درسي ساعت خره خلاص. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا مربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکی مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړوو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقې مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپنه مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقې مبارکې د چار چاپیرې حتی دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سې شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9:00 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنۍ شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیره آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي، چې دې پړاو ته کورنۍ یا داخلي ویزه کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغېزو له مخې کېږي، او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کېږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کېږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونه څخه زیات نفوس په نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطحه په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کېږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملک څخه ځي. دویم، د مغزونو تېښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په اچ‌آی‌وی د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په اچ‌آی‌وی یا ایډز باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، باندنیو هیوادونو ته د سرمایې لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغدې پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغدې پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبت اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یې، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حد څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي، هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یولسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Yo, follow me, I love you.